سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوي د خبري مجلې ته مو ز فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په ترکی کې د کیختې د لوبیدو په بيخه کې د 28 افغانانو د مړيني او و نور د لا درکه کیدو خبر ورکړی دی د وزارت پرون پیویلمی کې ویلي د غپیخه د ترکیه په چانه قلا ولایت کې شوې او لپیخې تلورتنه جوړل شوې دي د وزارت د ترکیه له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تریتم شو افغانانو د مندل لپاره پوره هڅې وکړي پیویلمی کې دی ویل شوی چې د غپیخه دقیق کلا شوی وزارت وایي چې پکیختې کې شپک څلويختن سپاره او چډوبه شو زیات افغانان پوره پاکه د خژوند په هيله په خطرناک لارو سفر ته زړه کوي د اورسکان ولایت په چهارچینو ولسوالۍ کې د یو روغتي مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوې دي د اورسکان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې ویان چې بلال روزګانی نن ازادې رادیو ته ویل شخړه پروند د چهارچینو ولسوالۍ په مرکز کې د تګابنو بیروختي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده پس مې کېنی شاهدانو هم ازادې رادیو ته ویل په هغه وخت شو چې د سیمې ځینی اوسیدونکو غوښتل چې د تګاب په نوم د روغتي مرکز د وسنې ډاکټرانو قراردادونو نو تمدید کړي خو پاته نور کسانو له دې سره مخالفت کوي په نتیجه کې د مرکز ساتونکو پر خلکو د ذکري او د مرکز شوب لا وخت ده شهیدانو زیاده کړي چې د روغتي مرکز ودانه دي او ساتونکو او په کرایه ورته ورکړي و د طالبانو چارواکي وایي چې د دزو عمل نیول شوی دی او د معلومه نه ده چې مرکز شوب لا چاته وخت ده اروپای ټولنه وايي په افغانستان کې د تری مارچ میاشتې د سخت هوا لکبله غیزمن شو سره د استراري بشري مرستو لپاره د 100 میلیون افغاني اختصاص کړی دی د اروپای ټولنې د افغانستان څنګه نن پیویلمې کې ویلي د دغه پیسو په مرسته به تر ټولو زیانمن شو ولایتونو کې شاوخوا 1200 کسانو ته حیاتي وسایل او نور توکي راوونی ول شي لکه تودي کمپلی کالی بوتان او نور تجهیزات د دې درې په وینا ګڼ نور کورنیو سره به نقدي مرستي هموشي چې خپل وکړای شي خپل روزنی اړتیاوې پوره کړي اروپای ټولنه وايي د مارچ میاشتې لپاره د سړی حواله کبله په بیلا بیلو ولایتونو کې لکه لګاوي کسان مړه او څوال سره نور اغیزمن شوی دی د ټولنې په وینا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه منفی 3 هم ټیټه شوې و د اسرائیلو پوز وايي د هغې جدي اشتباه له کبله چې په غزه کې د وو مرستندوی او کارکونکو د وژلو سبب شو خپل دوه افسران له دندو وشړل او لوړ رتبه قمندانان یې ملامت کړل د هغې پیښې په اړه د څېړنو نتیجه نن جمعه اعلان شوه د څو ورځو د اسرائیلو د بیپیلوټ الوتکو په هغې حملې انتقادونه کېدل چې په نتیجه کې تېره دوشنبه د نړیوال پخلنځي په نوم د یو خیریه بنسټ درې موټرونه وشتل شول او تن کارکونکي ووژل د اسرائیلو پوز په ویلامه کې ویل دوی په اشتباه فکر کاوه چې دا موټری د اسرائیل د حماس ډلې د جنگیالي ودی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني تماس کې د حمله د نه منلو وړ بللې و او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یو دوسر سیالۍ کې د تایلند ملي لوبډلې ته 5-3 پر وړاندې ماتې ورکړه یا د سیالۍ شنن جمعه د تایلند په قربتوب تر سره شو افغان لوبډلې د لوبي تر پای 5 ګولونه وهل په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره حسین محمدي 2 اکبر کاظمي ماسم فایزي او مهران غلامی یو یو کول وه د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دا سیالۍ د فوټسال د آسیا جام سیالۍ اوته د لاخه چمتووالي په موخه تر سره شوه تاسیس مخه کلا ساده رادیو نو ری دا ساده رادیو خبرونه وس سالر ساته دوام لري دا سهار لشبګو دا مخام تر شپګو پارلاندو سپوندونه 25 نونسیویش او پینزویش مترو د مخام لشپګو د سارتش پګو په منځنۍ څپه دولش پګنوي وړاندې مجله کې سره د مطالعه په اوریدل شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد نه کاروي خو د چیوس مان په پاکستان کې افغان خبريالان په وضعیت کې دي
امنیتی ستونزه ډیره جدي مسله ده یو شمیر خبري اعلان دي دلته د کډوالۍ د مهاجرت سخت وضعیت
ورزو پاکستان ته د غي کډوالو ستونزې در سره شریکو همدارنګ په دې به هم سره جزئیات باورې چې د طالبانو په بند کې د خود د حقونو افعال منیجی صدیقی تیر روز در رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو په زندان کې نه ده شکنجه شوي، خو له دې وړاندې هغه ښځې چې د طالبانو په زندان کې وي ادا کوي چې دوی د طالبانو په زندان کې شکنجه شوي. آیا دغه اعتراف یې جبري و که نه؟ وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ چې په کندوز کې خلک له بېکارۍ سره ټکوي.
درست بار در وړی نه سم، پنځه اویا کلن سړی چی وکړم؟ خیرات څوک نه راکوي، مفت پیسې نشته، څوک چاته ورکوي؟ څه چاره وکړو؟
نور مطالب به هم لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړي مشه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو یا GTP سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تېر ورځ په خپلې ونیزې ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د دغې وسلوالې ډلې په اړه چې په پاکستان کې نامنی جوړوي اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره سره له پاکستاني طالبانو یا GTP سره هر ډول مذاکرات رد کړل. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د مارچ په 3مه په خپل ونی ځناسته کې د بی پښتنې په جواب کې رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد به د GTP په ګډون لټولو وسلوالو ډلو سره جګړه کوي او ماتې به ورکوي. اغلی بلوچ وویل پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالب چارواکو هیله لري چې په یاد هیواد کې د میشتو ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرتابه په وړاندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي عاجل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستیال محمد نبی عمری په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان دې له TTP سره د جګړو پر ځای خبرې وکړي. نوموړي ویلي وو
چې جنگونه موږ لیدلې دي، جنگونه غونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، په خپل منځ کې سره جوړ شي مذاکرات وکړي روغه جوړ.
د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ 2022 میلادي کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې خبرې وشوي، خو له یو لن محالي وربند پرته د خبرو ځانګړي پایله ورنکړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پایلو وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو بریدونه زیات شوي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان په ګمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې پاکستان د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان نه ورچوي او د خپلې نام نه ریښې دي په کور کې ولټوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو سره خبرې اترې وکړي، خو په افغانستان کې بیا د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د دغې وسلوالې ډلې په اړه باندې چې په پاکستان کې نامنی جوړه کړي اقدامات وکړي. په همدې موضوع به هم شو د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر هم سره په خبرونه کې وصل شوی. اتمر صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. که تاسو راته په پیل کې وایي پاکستان همیشه افغانستان کې واکمن ملامتوي چې دوی TTP یا تحریک طالبان پاکستان ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې خپلې ځالې جوړ کړي او لاغې ځای د پاکستان پر ضد باندې بریدونه طرحه کړي، دغه ادعا څومره پر ځای ده؟
زه فکر کوم دا د پاکستان خپل مشکل دی. ګوري افغانستان څلوېښت کاله په همداسې مشکل کې وو، لیکن پاکستانیانو به دا خبره کوله چې دا خپل افغانان باید خپل منځ کې سره کینی او دغه مشکل دوی خپل حل کړي. اوس هغه خبره دوی ته متوجه ده، یعنی افغانستان په دغه برخه کې غیر د دې نه چې هغه قومي ژبني همسایګي روابط لري، نور زه فکر کوم تر دې نه نه پورې داسې کوم شواهد موجود نه دی چې ګویا دغه کسان چې دلته دي دوی د کوم مشکل خپل پاکستان ته جوړ کړی یا دغه ثبوت وړاندې شي. په هر صورت خبره دا ده چې دا د پاکستان خپل مشکل دی. پاکستان د پاغسې لارو چارو باندې فکر وکړي چې دغه مشکل خپل حل کړي. که خپله پاکستانیان په پاکستان کې مشکل لري، نو دا د پاکستان حکومت ته پکار دی چې په دې باندې غور وکړي او دغه مشکل خپل خلکو سره حل کړي.
نو پاکستان پر کوم بنسټ باندې دغه ادا کوي؟ ځکه چې هلته چې هر برید کېږي دوی وایي تر شا یې افغانان دي، او که TTP مسؤلیت اخلي وایي چې دوی ځالې په افغانستان کې دي.
خو ګوري دغه یو ادعا ده کدوی دغه ثبوت لري کېدای شي دغه ثبوت دوی نړیوال ته ورښکاره کړي خپل د افغانستان یعنی د طالبانو مقاماتو ته دوی دغه ثبوت وړاندې کړي او خپل طالبان سره دوی خبرې وکړي. یعنی زما مطلب د افغانستان دولت دی دوی باید رسمي خبرې دوی سره پیل کړي چې دغه مشکل د حل دپاره کوم تګلارې ته ضرورت دی څه باید وشي په دغه برخه کې افغانان څه مرسته کولی شي ځکه که بې ثباتي په سیمه کې زیات شي دا بیا ټول سیمه په بر کې نیسي او د ټول سیمې دپاره
اکبر صاحب پخوا چې په افغانستان کې طالبان په واک کې نه وو په پخنی سره په افغانستان کې طالبان په واک کې نه وو د پاکستان چارواکو به په نړیوال سټیجونو کې د طالبانو دفاع کوله او حتی په دوحه کې چې کومې خبرې روانې وي هغوی هدف مې طالبان دي چې دوی د مذاکرې لپاره یا د مشورې لپاره راغلي وو پاکستان ته چې مشوره وکړي څو وشول چې د دغه دواړو اړیکې سره داسې خړې پړې شوې
اوس دا خبره ډېر مشکل ده چې موږ داسې فکر وکړو اول خو زما په ذهن کې دغه خبره ډېر صحیح نه راځي چې د دوی او د پاکستان د نظامي و استخباراتي مقامات ترمنځ دغه اړیکې دومره خرابې وي چې دوی تر تقابل سطحې پورې ورسېږي. دا به احتمالا چې یو موقتي مرحله یا دا چې کیدای شي د دې تر شا نور عوامل موجود دي چې اوس مشکله ده چې سړی دغه ټول خبرې ووایي. په هر صورت لیکن اوسنی مشکل د پاکستانیانو ډیری دوی پورې مربوط ده نه دا چې افغانستان پورې.
اتمر سه پلانډو کې قدم را ته جواب کړو ز پاکستان حکومت ول شي ټي ټي پی سره خبرې نه کوي خبرېونه کې دا جګړه دوام کوي دوی به هم داسې افغانستان ملامت هي
دوی زما مخ کې خبرم دغه سی او شاو چې ما غوښتل وایم چې د دې تر شا نور استخباراتي لوبي دي او زه داسې فکر کوم چې پاکستانیان غواړي چې ډېر په افغانستان کې دوی مداخله وکړي دغه چې دوی تهدید کوي چې موږ هر ځای کې چې ټي ټي پی دی هلته پسې ورځو دا په دې معنا دی چې دوی ځان ته دغه مجوز ورکوي چې دوی دننه په افغانستان کې لاسوهنی وکړي او تعرض وکړي او دلته دغه دغه کار ځان دپاره خوندي وساتي چې دوی به هر کار هر وخت چې زړه و دلته به بیا دوی کار وکړي او مداخله وکړي او عملیات وکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکي اسحاق قطمر و چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د هغې څرګندونو په اړه باندې چې ویلي دوی د ټي ټي پی پر ضد باندې جګړه پیلې او خبرې اترې وسره د سولې نه کوي خو د طالبانو حکومت نه غوښتي چې د دغه وسله والې ډلې په اړه چې پاکستان کې نامنی جوړوي اقدامات وکړي. موږ سره خپل نظر شریک کړو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته په اروپا او شمالي امریکا کې افغان جلاوطني خبريالان په دریو هیوادونو کې د افغان خبريالانو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغه خبريالانو په اسلام آباد کې د ازادي رادیو پر خبريال احمد حنایش د بریټ په تړاو په ویلامه کې اېدا کړی چې په دغه هیوادونو کې د خبريالانو د خوندیتوب د نشټون لامل د طالبانو ډیپلوماټیک شتون په ګوته کړی. تفصیل په دې راپور کې
په اروپا او شمالي امریکا کې مشت افغان جلاوطني خبريالان وایي چې افغان خبريالان په دریمه هوادونو کې ل جدي غوښونو سره مخ دي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو پر خبريال احمد حنایش د بریټ په تړاو په خبره شوې اعلامیه کې دغه خبريالانو ویلي چې په دریمه هوادونو کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو خوندیتوب د افغانستان په پرتله نور هم زیانمنونکی دی. د ازادي رادیو پر خبريال احمد حنایش چې لوګ دې مدیر رئیس یې ل ازادي رادیو سره کار کولو د اپریل په 3مه په اسلام آباد کې د نامعلوم وسلوالو لخوا برید وشو. د دې پیښې وروسته ښاغلی حنایش روغتون ته وړل شو چې اوس یې روغتیايي حالت د اندېښنې وړ نه دی. په اروپا او شمالي امریکا کې افغان جلاوطنی خبريالانو په خپل اعلامیه کې ادعا کړې چې په دریمو هیوادونو کې د افغان خبريالانو د نه خوندیتوب لامل د طالبانو ډیپلوماټیک حضور دی. په پاکستان کې یو افغان خبريال د امنیتي ستونزو له امله د نوم د نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ادعا کوي چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو لخوا ګواښل شوی دی.
امنیتی ستونزه ډیره جدي مسله ده. یو شمیر خبريالان دي دلته د کډوالۍ د مهاجرت سخت وضعیت دی، مجبور دي له ځینو رسنیو سره په انلاین ډول کار وکړي. خو له بده مرغه چې دغه مسایل هم له دې ځایه او هم له هیواده له افغانستان څخه ان ځینې خبريالان ټارګټیږي. مختلفو وطزما هدف ته د طالبانو له ادرسونو نه ورسره اړیکې نیول کېږي او دوی مرګ ته ګواښل کېږي، چې موږ په تیرو دوه نیمو کلونو کې په پاکستان کې د څو قضیو شاهدان وو چې افغان خبريالان ورسره مخ شول.
نوموړي په ډاګه نکړه چې دغه طالب چارواکي څوک دي. په پاکستان کې میشت بل افغان خبريال روح الله نوري هم په دریمو هیوادونو کې په تیر بیا د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې د افغان خبريالانو د پناه غوښتنې د دوسیو د څېړلو غوښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
لا پته مرغه په دې ورستیو کې په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت ډیر خراب دی. په افغانستان کې خبريالان لبیلابیلو جدي ستونزو سره مخ دي، لګنو غوښونو سره مخ دي. لا بده مرغه د خبريالانو د پناه غوښتنې دوسیې چټکی نه څېړل کیږي او نه څوک په پاکستان کې د خبريالانو وضعیت ته توجه نه
کوي. پورو پاو شمالي امریکا کې د افغان جلاوطنی خبريالانو د اعلامیه او په پاکستان کې د افغان خبريالانو د دعوه په اړه مو د طالبانو د حکومت لویاند زبی الله مجاهد وپوښتل، خو له نوموړي مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب سازمان هم په یوه خبر پاڼه کې پر احمد حنایش برید په کلکه غندلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې مسؤلانه عمل وکړي او له خبريالانو څخه یې د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه کړې تر څو د اړوندو ادارو د همکارۍ په مرسته د داسې پیښو مخه ونیول شي. په اروپا او شمالي امریکا کې د میشتو جلاوطنو افغان خبريالانو د اعلامیه په ټکو څه موده وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې د ټلویزیون پخوانی مشر میرویس خاورین هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالو کسانو لخوا په یو برید کې سخت ټپي شوی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
په ایران کې نن جمعه د هغو پوځیانو د جنازې مراسم و چې شک کېږي په سوریه کې د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی و. ایران خبرداری ورکړی چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر سفارت د هغې حملې غچ پخلی. بلخوا د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی که پر هیواد د ایران لخوا کومه حمله وشي ناوړه عواقب به ولري. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نن جمعه د هغو او افسرانو د جنازې مراسم ترسره سول چې تیره دوشنبه په سوریه کې د ایران د سفارت پر انګړ په حمله کې وژل شوي وو. ویل کېږي دغه کسان د اسرائیل په یوه ناڅاپي حمله کې وژل سول او ایران یې د غچ اخیستلو ژمنه کړې ده. که څه هم اسرائیل په مستقیم ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو ځینو اسرائیلي چارواکو ویلي چې دا حمله د دوی لخوا سوې ده. د ایران دولتي ټلویزیون د هغو لاریونوالو تصویر خپاره کړل چې د وژل شویو افسرانو عکسونه یا یې هم ځینې شعارونه له ځانونو سره لېږدول چې ورباندې لیکلي وو: مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا. د جنازې دغه مراسم د قدس له ورځې سره برابره وه چې هر کال د ایران دولت په ملي سطحه د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیل په مخالفت پکې لاریونونه تنظیموي. په دې ورځ هر کال د روژې په وروستۍ جمعه د هغو فلسطینیانو په ملاتړ لاریون کېږي چې غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د آینده دولت پلازمینه وي. دغه ساحې په 1980 میلادي کال کې د اسرائیل لخوا تر جګړې وروسته نیول شوي دي. د ایران د رسنیو د راپورونو له مخې په تهران کې په دغه لاریون کې د فلسطینیانو د افراطي ډلې اسلامي جهاد مشر زید ال نخاله هم برخه اخیستې وه. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران د سفارت پر انګړ د دوشنبه ورځ د حملې په نتیجه کې د وژل شویو په ډله کې د ایران یو مخکښ پوځي بریج جنرال محمد رضا زاهدي هم شامل دی چې د ایران په سپایي پاسداران کې یو لوړ رتبه قومندان و. دا له تیره ډیسمبر میاشت راهیسې په سوریه کې یوه له خونړیو او وژونکو حملو ده چې ایرانی چارواکي پکې وژل کیږي. کله چې ایران د دې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړ، دې موضوع د یوې پراخې جګړې احتمال زیات کړ. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا لیکلی په اصل کې چې اسرائیل د متقابلو حملو د احتمال په وړاندې په چمتووالي بوخت دی. نن جمعه په ټوله نړۍ کې د اسرائیل سفارتونه وتړل سول. د اسرائیل وسلولو ځواکونو تیره پنځشنبه د ټولو جنگي قطعاتو رخصتي وځنډوله او دا کار د تیره چهارشنبه تر هغه اقدام وروسته وسو چې د هوایي مدافع قطعاتو لپاره نور پوځیان هم منسجم کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه ویلي که څوک اسرائیل ته کوم زیان ورسوي یا یې د زیانمنولو پلان ولري دوی به هم زیان ورواړوي.
له خبرونو ور اخوا
د بخن نړیوال سازمان فریډم ناو او یو شمېر نور سازمانونو د افغان معترض میرمنو او یو شمېر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجې سقې د بي قید او شرطه خوشی کیدو غوښتنه وکړه. هم هله د افغان معترض میرمنو یو شمېر خوځښتونو هم د منیجې صدیقې چتیر راځي د رسنیو لاري خبرې کولی اعتراف جبري بللې. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د خوځښت خوځښت غړي منیجې صدیقې د خوشی کیدو لپاره د عدالت غوښتنو په دوام کې یو ځل بیا یو شمېر نړیوالو سازمانونو او د افغانستان د نن د محترزو میرمنو خوځښتونو د میرمن صدیقې د خوشی کیدو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د جمعې په ورځ د اپریل په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي یو زړوره معترضه ښځه منیجې صدیقې شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او اوس په دوه کاله باندې محکومه ده. یاد سازمان د منیجې صدیقې د سمدستي او پرته له کوم قید او شرط خوشی کیدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر خصوصي او د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر رسنیو د منیجې صدیقې یوه ویډیو خپره کړې چې نوموړي پکې په زندان کې هر ډول شکنجه او ناوړه چلند ردوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هغه ژر تر ژره خوشی کړي ځکه په ټکو یې بې ګناه ده. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې هم د مارچ په 28مه په خپل یوټیوب پاڼه یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویلي وو چې منیجې صدیقې د محکمې تر حکم وروسته د څرخی پله په ښځینه محبس کې د ټولو اسانتیاوو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. په دې ویډیو کې منیجې صدیقې ورته خبرې کړې وې خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړي تر کومو شرایطو لاندې کړې وې. د منیجې صدیقې تازه ویډیو د یو شمېر خوځښتونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولې او ادعا کوي چې د منیجې صدیقې د اعتراف نه په جبري ډول اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخې کمپاینرې سمیره حمیدي د اپریل په 4مه په خپل ایکس پاڼه د رسنیو په وړاندې د منیجې صدیقې راوستل او د هغې د احتمالي شکنجه ورسره د ناوړه چلند ردول یې د طالبانو نوی تکتیک بللی. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حسینې د پیاوړتیا مؤسسې هم د اپریل په 5مه د یوې اعلامې په خپرولو سره د منیجې صدیقې د وضعیت په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون ښودلی. یاد بنسټ لیکلي داسې راپورونه ورکړل شوي چې منیجې صدیقې د طالبانو لخوا د خپلې روغتیا د ثابتولو لپاره په عام محضر کې حضور لپاره مجبوره شوې. د دې مؤسسې مسؤول او بنسټي ښودونکي مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
نه باید فراموش بکنیم که
دا باید هیر نه کړو چې د دې ډول جبري اعترافونو اخیستل په خپله په حقیقت کې د منیجې صدیقې روحي او رواني او د افغانانو په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو ډله ییزه شکنجه ده او ویره رامنځته کوي.
هماهله د پنجرې امید په نوم د افغان معترضو میرمنو غورځنګ او د افغان میرمنو د خودجوشه غورځنګ په ګډون د افغان معترضو میرمنو یو شمېر نورو خوځښتونو هم د اعلامیو په خپرولو د منیجې صدیقې د ویډیو ته غبرګون ښودلی او د هغې د ژر تر ژره خوشي کیدو غوښتنه یې کړې. د پنجرې امید غورځنګ مسؤولې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل
موږ په نړیوالو د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو مدافعینو او په نړیوالو سازمانونو غږ کوو چې د طالبانو له زندانه د منیجې صدیقې د خوشي کیدو لپاره عملا لاس په کار شي.
د افغانستان د خودجوشه غورځنګ غړي منیجې صدیقې د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د دولت مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هبت الله د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده. طالبانو حکومت بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویان ذبیح مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې هغه د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوې ده خو په دې اړه یې جزئیات نه و ورکړي.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. خو سورزو کندز ته په کندز کې یو شمېر خلک له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي او د غرس د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې په بیکار خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د راپور د تلرو چې د یو شمېر کندزیانو سره پکې خبرې شوې دي چې دوی د فقر څخه شکایت لري خو تر هغې وروسته ساسې پیغامونه
د کندز یو شمېر اوسېدونکي وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تربل هر وخت د بیکاری لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼش مر خلګي له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
د پاخو عمر چختن پنځه کلن ګلجان د کندز ښار د چله مزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي هر ورځ ښار ته د کار موندلو لپاره راځي، خو په خبره د عمر زیاتوالي له امله څوک یې کار ته نه بیایي.
درست بار در وړی نه سم، پنځه اویا کلن سړی چی وکړم؟ خیرات څوک نه راکوي، مفت پیسې نشته، څوک چاته ورکوي؟ څه چاره وکړو؟ وایم وایم بسته خلتک په موټر باندې حمله کوي، نه کیکه پرېږدي او نه موټروان پرېږدي. موټروان کم پخت چاره نشته، پیږي دا وږي دي تختي منګلا.
پنځوس کلن محمد رباني هم یو له هغو وزګارو خلکو څخه دی چې د کندز ښار د ارزبیګي جومات مخ ته په دې تمه ناست دی چې ګواکې څوک یې له ځان سره کار ته بوزي. هغه ازادوی راډیو ته وویل چې ټوله ورځ د کار موندلو په انتظار تیروي، خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار غریبی نه یم، یوازې ژوند په خاطر غوډه نه پنځه نو په پیسې
پر نه استیم چې کار پیدا کړم. او ما خام خپل ماشومان ته پنځه ډوډۍ یوسم. سحر شپږ بجې راغلم، اوس ته مازیګر څلور بجې دي، خو تر اوسه پورې می کار نه دی پیدا کړی. ما خام تش لاس او ستړی ستومانه بیرته کور ته ځم.
د دې ولایت وزګار خلک او بې وزله کورنۍ د طالبانو پر سرپرست حکومت او دغه راز پرشتمنو خلکو غږ کوي چې د وزګارو خلکو لاسنیوی وکړي. پنځه پنځوس کلن سفر محمد چې هر ورځ له خان آباد ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د کار موندلو لپاره راځي، هغه راته وویل
د کور اوبور او غریبي شیشته مې نه میجه دمې روی جاده شیشته مې چې خدا نه دوري.
بس خار ته په دې تمرازم چې مزدوري پیدا کړم، خو څوک په مزدور کار پسې نه راځي. له یو خوا روجه ده، بل خوا په کور کې د خوراک لپاره څه نه لرو. شتمن خلک باید له بې وزلو کورنۍ سره مرسته وکړي.
د اته کسیزې کورنۍ مشر څلوېح کلن محمد غفران هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته د کار موندلو په انتظار ناستیم. که په اونۍ کې یوه ورځ کار پیدا کړم، نور ټوله اونۍ وزګارم. دلته ناستیم چې روژه ده، که کوم مسلمان را سره مرسته وکړي چې خپلو ماشومانو ته پرې ډوډۍ واخلم.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو. یو شمېر کندزیان بېکاری او فقر په ټولنه کې د ناخوالو او د بېلابېلو پدیدو زیږنده یادوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری د له منځه وړلو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي، هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرره اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي، او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي. او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو او وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي. او بل موږ پنځه کسه محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه، دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي. هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي، او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعده سي. نور څه نه لرم، نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د انجونو مکتبونه طالبان ته ویلا کوي وروره، کوم د مدني فعالان چې ګری که ښځې که نه په بخش کې کوم خبرې اړنج ځای وروره، دا کار مه کوي وروره. دا ټول مسلمانان دلته باید په خلاص سینه او په سړی سینه کار باید هر چا څخه واخیستل. نو داسې زور ظلم باید ونه سي وروره. په لوړ پوړو چارواکو باندې ما دا غږ چې دا کار مه کوي وروره، یو رولګوي سره وکړي وروره. داسې کار ته وژه مه وایي چې بهر داخل په افغانستان کې مره خلک د سره خواشینی بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای قرآن ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کوي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست، زموږ ویزې لګي، کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو. خمه یې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پې ووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي، بس خلک ترجمه شي. زموږ صاحبانو لم پکار دي، صاحبانو له دا خواران چې برابر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکي خدای قرآن ته وګوره چې باغ غور وک د افغانستان حکومت په دې وزو غور وک خلکو دا ویزی ولګوي خدای نه وېریږي کنه لګي خو د خلکو پیسې خو مسې ځای کنه دا څه شو خلک خپه دي دلګيره دي د خواره نشته مزوري نشته د خلک د رزق برمان دي په پ وطن کې مزوري شانه په پاکستان کې شچې سترو زربې یو ځکه ویزی لپاره هغه د پدرشي آزاد راځي کارکون دي ټول زنده‌باد الله خوشاله وباد لره
ستاسی پیغام ستاسی نظر